السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه امید زین مالمو د ازادي راډیو یو بلې یو ساعت خبرونه کې هرکلی کوم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې چې د طالبانو په کنټرول کې د نن یکشنبه په 19 ولایتونو کې د واورې شدید باران تالم د برېښنا او سیلابونو بهیدو اټکل کړی. د ادارې په یوه اطلاعیه کې لیکلي، د سالنګونو په ګډون په ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، پنجشیر، بغلان، تخار، بدخشان، کابل، میدان وردګ، بامیان، دایکندي، روزګان، زابل، غزنی، پکتیکا، خوست او پکتیا او لوګر کې به د باران سطح له 15 تر 30 ملي مترو او د واورې اندازه له 15 تر 30 سانتي مترو پورې وي. د افغانستان د بشري حقونو یو بنسټ وایي، روان 2023 کال له پایله د ایران په زندانونو کې د اعدام شویو افغان وګړو شمیر 400 ته ورسید. د هانګاو په نوم د بنسټ پرون په خپل یو راپور کې لیکلي، د پنجشنبه په ورځ هم 4 افغان وګړي د مشهد په زندان کې اعدام شول او 15 تن بیا 13 چهارشنبه د تبریز په یو زندان کې اعدام شوي. دغه 4 کسان د مخدره موادو اړوند جرمونو او 15 تن د قتل په تور اعدام شوي دي. د هانګاو په بنسټ په حواله، په 2023 میلادي کال کې هم د ایران په زندانونو کې 28 افغانان اعدام شوي وو. افغانستان میاشتې ټولنه وایي 15 نور ماشومان چې د زړه په سوري اخته د درملنې لپاره په کابل کې دوه روغتونونو ته معرفي کړل سو درملنې وشي. ویل شوي د دغو ماشومانو د درملنې لګښت د افغانستان میاشتې ټولنې لخوا ورکول کیږي. د ټولنې چې د طالبانو په کنټرول کې ده، پرون په خپل ایک شبکې کې په تیرو 28 میاشتو کې تر 3000 زیات ماشومان چې په ورته ستونزو اخته وو د تداوي لپاره بیلابیل روغتونونو ته معرفي کړي دي. د ترکیې د بهرنۍ چارو وزیر حاکان فیدان وایي، له خپل مصري سیال سامح شکري سره د غزې پر ناوړه وضعیت خبرې وکړې. دواړو مشرانو پرون شنبه د ترکیې په استانبول کې د کتنې پر مهال غزې ته چې د اسرائیل لخوا کلابند شوی د بشري مرستو رسولو په باب هم بحث وکړ. د ترکیې د بهرنۍ چارو وزیر حاکان فیدان تر کتنې وروسته په یو کانفرنس کې وویل، له خپل مصري سیال سره غزې ته د بشري مرستو رسولو ترڅنګ پر دې هم خبرې کړې چې دوه دولتونو د ایجاد لپاره څه کارونه کېدلای شي. مصر له مودو رئیس هڅه کوي چې له ځینو نورو هیوادونو سره یوځای غزه کې د اوربند پر موافقه خکیل اړخونه سلا کړي. او د امریکا متحده ایالاتو د اساس جرګې لخوا له اوکراین، تایوان او اسرائیل سره د 95 میلیارد ډالر مرستې تصویب د بیلابیلو هیوادونو له هرکلي سره مخ شوی دی. په دې مرستو کې نږدې 1.8 میلیارد ډالر اوکراین سره د مرستو لپاره برابرېږي. د ناټو سرمنشي ینس ستولټنبرګ او د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلینسکي د کیف لپاره د مرستو د تصویبېدو هرکلی کړی دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربورګ تېره شپه د مرستو تصویب په اړه خوښي ښودلې او لیکلي دي، دا د اوکراین او اروپا د امنیت لپاره د خوشبینۍ ورځ ده. اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر هم د مرسته ستایلې ده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم ویلي چې د دې لایحې تصویب له اسرائیل او متمدنې غربي نړۍ سره د دواړو ګوندونو کلک ملاتړ ښیي. نوی مرسته له زیات مودې رئیس په کانګرس کې ځنډېدلې وه او پرون شنبه په ګډه دواړو ګوندونو تصویب کړه. دا لایحه راتلونکي اونۍ د امریکا مشرانو جرګې ته ځي چې ګمان کېږي په چټکۍ به تصویب شي. د امریکا جمهور رئیس جو بایډن هم ژمنه کړې چې له مشرانو جرګې وروسته به هر څه ژر دا لایحه لاسلیک کړي. ازادي راډیو ته وغواړئ تر لاندې خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اوریدل شي. یو ځل بیا د متقاعدو وګړو اعتراض او له دوی سره د طالبانو د ناسم چلن ادعا. په افغانستان کې متقاعدین وایي له دریو کلونو زیاته موده وشو چې حقوق یې نه دي ورکړل شوي او کله چې غږ پورته کړی له ناسم چلن سره مخ شوي دي.
یو اعتراضی ټولونه وا چې خپل اواز یو چت کو، خپل مشکلات ټول بیان کو چې باید جهانیان موري او زمونږ چارواکي موري.
پرانګرهار کې د شاتو مچیو روزونکو اتحادی د مسولینو نوې ادعا وایي، روسیو کلونو کې د کورنۍ سرپرست او کندو مېرمنو ته وشل شوی د شاتو مچیو هیڅ ګټه نه دا ور رسولي.
اکثر به یو جن بل جاتین ته کلاسي موسم ته په وخت کې منی کې په ځل کې مې پوری کې زمي کې پر ساهو د به دا تقسیم شین په کاجو خو ځینه نشي کولای دا مچې انتقال کړي.
او له اردوغان سره د اسماعیل هنیا لیدنه. په داسې حال کې چې په غزه کې د جګړې شدت کم شوی نه دی، د حماس ډلې مشر د ترکیې له جمهور رئیس سره د اوربن په ټینګښت خبرې کړې دي. حماس ډله د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې لخوا د یو ترهګر سازمان په توګه پیژندل شوی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه په دوی منیمای کې د لوبلو میدان سپورتي یا ورزشي خبرونه هم خبريږي. هله د از معاملتي اوکړي یو ځل بیا متقاعدین وایي د دوی د معاشونو او امتیازونو د نو ورکړل عملی اعتراضیا غونډه کړې ده. په کابل کې د غو تقاعد شوی او کسانو د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د تیر اوڅ باندې دریو کلونو پاتې معاشونه او امتیازونه ورکړي. تقاعد شوی کسان وایي شمیرې اتریا ولکه او بیا زرو اوړي چې بي وسه او بي وزد دي او عمر طبقاتو یې څوک کار هم نه ورکوي. اخوا یو شمیر تقاعد شوی غونډو چې تقاعد شوی کسانو چې په دغه اعتراض کې ګډون کړي ازادي رادیو ته ویلي دي چې د طالبانو حکومت د کسانو لخوا له دوی سره ناسم چلند شوی دی. تفصیلي راپور کې
په افغانستان کې ملکی او پوځي تقاعد شوی کسان وایي چې باندې درې کاله کېږي چې خپل امتیازونه او معاشونه نه دي ورکول شوي. د دوی په وینا دوی په وار وار د طالبانو له مشرانو سره خپل دا ستونزه شریکه کړي خو چا یې په حل کې عملی اقدام نه دی کړی. په افغانستان کې د متقاعدانو د ټولنې مشر افندي سنگر پرون ازادي راډیو ته وویل دوی د تقاعد ریاست مخې ته په یوه اعتراضي غونډه کې خپل ستونزو ته د چارواکو د پاملرنې غوښتنه وکړه.
زمنګا د متقاعدینو مشکل ډیر بحرانی شوی ده، بیخي اضافه شوی ده. متقاعدین خو مظاهره نه کوي، یو اعتراضي ټولنه و چې خپل اواز وچت کو خپل مشکلات ټول بیان کو چې باید جهانیان موري او زمنګا چارواکي موري. نو دغه په خاطر باندې یو اواز هم پورته کړی ده او موږ همیشه لپاره موږ صرف خپل حقوق غواړو، نور اضافي کم داوی نه لرو. او زمنګا د حقوق چې دي متقاعدینو د درې کاله کې چې موږ ته نه دی راکړ شوی په سخت ستونزو سره دوچاریو.
یو متقاعد چې نغوړي نو می واخې سلسی وای له 3000 تر 5000 پرې متقاعدین د تیرې پنځشنبه په ورځ د تقاعد ریاست مخې ته په اعتراض راغونډ شوی وو.
4500 متقاعدین جمع شوه بودن، اونها از ریاست
3500 متقاعدین راټول شوی وو. د تقاعد له ریاست یو غوښتل شي د درې کال ولې د تقاعد پیسې نه ورکول کیږي. متقاعدانو طالبان ته وویل چې اولادونه یې ډوډۍ غواړي، همدارنګ د تقاعد پیسې وي چې موږ هغو خپل اولادونو ته ډوډۍ کالي او نور شان رانیول، خپل ژوند مو پر مخ بیوه.
یو بل متقاعد ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو ځینو غړو د دوی اعتراضي غونډه ګډه وډه کړه، د ځینو تقاعد سو غریوانونو ته لاس واچوه او بد چلند یې ورسره کړی دی. د طالبانو حکومت وین ذبیح الله مجاهد په سلواغي یا دلوي میاشت کې د بی بی سی د ایکس پاڼې په یو سپیس کې دا کړی و چې د متقاعدینو د حقونو د ورکړې قانون تعدیل شوی چې ډیر ژر به د عدلي وزارت لخوا نافذ او د دوی حقوق به ورکړل شي. په افغانستان کې د متقاعدانو د ټولنې د معلوماتو له مخې په دغه هیواد کې د ملکی او پوځي تقاعد سو شمیر تر 1,00,000 زیات دی. تقاعد سو کسانو تر دې مخکې هم د تقاعد ریاست مخې ته اعتراضونه کړي خو تر اوسه یې د طالبانو حکومت د غوښتنو منلو ته غاړه نه دی ایښي. دوی وایي اکثری پوخ عمره کسان دي چې نن سبا څوک کار هم نه ورکوي او د اکثرو د کورنیو مسؤلیت ورتر غاړې دی چې د حقوقو او امتیازونو نه ورکړي ژوند تریخ کړی دی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څه په 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د سیمهال چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې چې د طالبانو په کنټرول کې ده، نن یکشن به هم په 19 ولایتونو کې د واوري شدید باران تالندې برېښنا او سیلابونو بهیدو اټکل کړی او ویلي دي چې د سالنګونو په ګډون په ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، پنشیر، بغلان، تخار، بدخشان، کابل، میدان وردګ، بامیان، دایکنډي، روزګان، زابل، غزنی، پکتیکا، خوست، پکتیکا او لوګر کې به د باران سطح له 15 تر 30 ملي متر او د واورې اندازه له 15 تر 30 سانتي متر پوروي. په همدې حال کې طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلابونو له امله 9 تنه مړه شوي او 9 ټپیان شوي دي. په همدې حال کې یو شمېر زیانمنو ازادي راډیو ته ویلي سیلابونو د دوی کورونه ویجاړ کړي او دا مهال له ګڼو ستونزو سره لاس وګرځول دي. که څه هم د طالبانو حکومت پیښو سره د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت ویان د مرستو د رسولو د لړۍ له پیل خبر ورکوي خو سیلاب ځپلي د مرستو له نشتوالي شکایت لري او د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. تفصیل یې په دې راپور کې واوري.
طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت وایي یوازې د جمعې له ورځې راهیسې د سیلابونو او سختو بارانونو له امله 9 کسان وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. دغه وزارت ویان ملا جنان سایق په یو ویډیوي کلیپ کې چې د وزارت په ټولنیزو پاڼو یې خپور کړی ویلي دي:
لومړی راپورونو له مخې د وری میاشتې له 9 تر دا مهاله په غزنی، پکتیا، جزجان، غور، فراه، نیمروز، سمنګان، پروان، هلمند، ننګرهار ولایتونو کې د سیلابونو او بارانونو له امله 9 کسه هیوادوالو ژوند له لاسه ورکړی او 9 کسه زخمیان شوي دي. همدارنګ 2 کورونه په کلي او جزئي توګه ویجاړ شوي دي. 2550 کرنیزې ځمکې هم ویجاړې شوي دي.
نوموړي دا هم وویل چې دوی د مرستندوی ادارو په مرسته په بیلابیلو ولایتونو کې زیانمنو ته د خوراکي او نغدو مرستو د رسولو لړۍ پیل کړې ده. په ورته وخت کې د بیلابیلو ولایتونو اوسېدونکو کی دروسته او سیلابونو له امله له زیانونو شکایت کوي. د هلمند ولایت د ګرش کلسوالۍ اوسیدونکو احمد شادي وای هلمند کې تازه ورښتونو او سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیان اړولای دی.
مختلفو ساحو کې چې په صلاحو کورونه نړیدلې دي او انزل شل کسانان په مختلفو ساحو کې خپل ژوند لاس ور کړی دي او کشتونه ډیر کشتونه متضرر شوي دي.
په ورته وخت کې هلمند ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست رئیس حافظ عبدالباری راشد په خپل ټلګرام پاڼه لیکلی چې د هلمند ولایت ګرش ولسوالۍ کې د چت پریوتو له امله 2 کسان وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. دغه شان د خبریالانو په یو شمېر ګروپونو کې دا خبر هم راغلی چې د یاد ولایت په کجکی ولسوالۍ کې د سیلابونو له امله د 2 کورنۍ 9 کسان وژل شوي او 3 تنه نور زوبل شوي دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي، خو رسمي چا تایید کړی نه دي. د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ اوسیدونکو احسان الله هم په تیرو 24 ساعتونو کې د ورښتونو او سیلابونو له امله خلکو ته دا وختو زیانونو خبره کوي. د هیواد ختیز کونړ ولایت کې هم ورښتونو او سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولې دي. دغه ولایت د شیګال ولسوالۍ د مونی کلی اوسیدونکو حزب الله له اړوند ادارو نه د بیړنیو مرستو غوښتنه وکړه.
عوامي دروازې چې کوم دیوان دی ټول به دروازه راغلي دي او ټول راغلي دي. موږ سره هیڅ رقم مرسته نه ده شوې. زه د کوسا پرستې ما مونږ ټول چې مانان دي وړوونه چې خند می دي چې مرسته سو شي نو ډیره مخه یې.
طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت د تیرې چهارشنبې په ورځ رسنیو ته په واستولي پیغام کې ویلي و چې له کوچني اختر را په دې خوا د سیلابونو او بارانونو له امله لږ تر لږه 9 تنه مړه شوي او 650 نور ټپیان شوي دي. دغه شان د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر یا اوچا د پنجشنبې په ورځ په راپور کې وویل چې د اپریل 11 تر 14 نیټې پورې د دغه ورښتونو له امله 198 کورونه په بشپړ ډول لمنځه تللي او 318 نور په قسمي ډول زیانمن شوي دي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
په ننګرهار کې د شاتو موچي روزون کوټولنې مشر حاجی ریاض
تاسو ازادي رادیو ته غوښیاست. د ازادي رادیو خبرونه سلی روي ساعته زموږ په پاڼه هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ټکی کوم زموږ آدرس دی. د ازادي رادیو ویب پاڼه سلی روي ساعته په ژوندۍ باندې ساسي کوربانه ده. په ننګرهار کې د شاتو مچوي روزونکو اتحادي مسولین او د دې برخې ماهرین وایي هغو سرپرست او کندو مېرمنو ته چې وروستیو کلونو کې ورته د شاتو مچۍ ویشل شوې دي د کار روزګار هیڅ ګټه نه ده کړې. دوی وایي د شاتو مچۍ یا له هغوی ژر مړې شوې او یا هم ترینو روزایونو ته تللې دي. د اتحادي مسولین په دې برخه کې له مسلکي کسانو سره د مرستې غوښتنه کوي او زیاتوي د شاتو مچیو ډېر روزونکي بېروزګار دي او اړتیا ده چې په لاسنیوي سره یې خپل مسلک ته د بیرته راګرځېدو په برخه کې ورسره مرسته وشي. تفصیلی په دې راپور کې واوري.
د په ننګرهار کې د شاتو مچیو روزونکو ټولنې مشر حاجی ریاض محمد رودوال ازادي راډیو ته وویل یو شمیر مؤسسات د مرستې او د کونډو ښځو د اقتصاد پیاوړي کولو په نوم هغوی ته د شاتو مچیو څلور او یا پنځه کورنۍ ورکوي، خو په دې برخه کې د یادو ښځو نه مهارت، د مچیو شمیر کموالی، د ګل په وخت او هر ځای ته د مچیو نه انتقال د دې سبب کیږي چې مچۍ یا مړې شي او یا هم بل ځای ته پکړه شي.
د شاتو مچۍ موږ چې مسلکي کسانو چې دیرش کاله څلوېښت کاله او پنځه کاله مو کار کړی په دې مسلک کې، موږ نه هم مچۍ مړې کېږي اکثره وخت کې. د ولې په دې خاطر موږ دا اکثره باید یو ځینې بل زیاته انتقال شي موسمی ته په وخت کې، منی کې، پسرلي کې، اوړي کې، ژمی کې، په دغه ساحو ته باید دا تقسیم شي انتقال شي، خو خزینه نه شي کولی چې دا مچۍ انتقال کړي.
رودوال راته وویل په ولایت کې داسې کسان شته چې پخوای د شاتو مچیو فارمونه درلودل او یا یې هم په دې سکتور کې کار کولو، خو اوس بیروزګاره دي. نو مؤسساتو ته پکار دي چې دغو مسلکي کسانو سره همکاري وکړي چې له یوې خوا به یې بیروزګاری ختم شي، مرستې به له ځای کېدو وژغورل شي، او له بل پلوه به دغه سکتور زیاته وده وکړي. د شاتو مچیو د برخې کارپوهان هم وایي چې د هیواد ختیځه برخه د مچیو روزلو لپاره مناسب اقلیم لري او د کال په بیلابیلو وختونو کې پکې د مچیو لپاره ګلان او خوراک پیدا کیږي، خو د مچیو دغه ډول ویش خلکو ته ګټه نشي رسولی. په وینا چې د بې وزله افغانانو د لاسنیوي په نوم راغلي کومکونه بې ځایه لګول کیږي. د ننګرهار پوهنتون د وترنری علومو پوهنځي استاد ډاکټر سعید محمد وقار:
کلونو تجربه مونږ ته دا راښودلې ده چې کله هم مؤسساتو څلور نه پنځه په تعداد باندې صندوقونه په لوړ قیمت رانیولې دي او غیر فني اشخاصو ته چې هغوی ته مسلکي روزنه نه ورکړل شوي دغه ورکړل شوي دي، یا ترې دا مچۍ طلب شوي دي، او یا هم دغه مچۍ ته تېخته کړې ده، او یا هم چې دوی کوم لوړ قیمت اخیستې دي هغوی په ټیټه بیه باندې خرڅ کړي دي، او هیڅ فایده یې خلکو ته نه ده کړې، او نه هم دغه سکتور پیاوړتیا موندلې ده.
هغه غوښتنه کوي چې مچۍ باید هغو کسانو ته ورکړل شي چې د روزلو تجربه لري، او ښځو ته داسې کاري بوختیاوي چمتو شي چې په اسانۍ ترسره کولی شي او د کورنۍ اقتصاد پیاوړتیا کې رغنده رول لوبولی شي.
د دې پر عوض باندې کولی شي چې مؤسسات نور حرفوي زده کړې د خویندو لپاره خپل اروا چې هغه د ګلدوزۍ، خامک دوزۍ، همدارکم خیاطۍ، نورې داسې علمي برنامې چې هغه پلار اروا چې تر څو د خویندو ته کاري فرصتونه پیدا کړي.
په ننګرهار کې د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست چارواکو د دې نیوکو او غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې تر اوسه نه دي ځواب کړي، خو څو ورځې وړاندې ویلي وو چې په یاد ولایت کې د اکشن ایډ مؤسسې لخوا په بټي کوټ، بې سودو، هسکمینه، درینور او خوګیانو ولسوالیو کې یو سلو پنځه ویشتو میرمنو ته د شاتو مچیو اووه سوه پنځه ویشت صندوقونه ویشل کیږي. په ختیځو ولایتونو کې اوس مهال د شاتو مچیو روزلو او ساتلو په سلګونو کوچني او غټ فارمونه شتون لري چې تیر کال یوازې په ننګرهار کې نږدې شپږ سوه ټنه شاتې تولید کړي وو.
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د ترکی جمهور رئیس رجب طیب اردوغان پرون د حماس ډلې له مشر اسماعیل هانیه سره چې ډله یې د امریکا او متحده ایالاتو اروپای ټولنې لخوا تروستي سازمان اعلان شوی وکتل. په دې کتنه کې په غزه کې په اوربانه او هلته د بشري مرستو د رسولو په باب خبرې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر حکان فیدان هم له خپل مصري سیال سامح شکري سره د غزې پر ناوړه وضعیت خبرې کړې دي. دواړو د ترکیې په استانبول کې د کتنې پر مهال غزې ته چې د اسرائیل لخوا کلا بنده شوې د بشري مرستو د رسولو په باب هم بحث کړی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر حکان فیدان بیا د دې کتنې وروسته په یو خبري کانفرنس کې وویل چې خپل مصري سیال سره غزې ته د بشري مرستو رسول ترڅنګ په دې هم خبري کړې دي چې د دوو دولتونو د ایجاد لپاره څه کارونه کېدای شي. مصر له مودو راهیسې هڅه کوي چې له ځینو نورو هیوادونو سره یو ځای په غزه کې د اوربان پر موافقه ښکیل اړخونه سلا کړي، خو دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو پر بنسټ اسرائیل په تازه پوځي عملیاتو کې په لوېدیځه غاړه کې لږ تر لږه لس وسله وال وژلي دي. تفصیل دې راپور کې.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون شنبه په استنبول ښار کې د حماس ډلې له مشر اسماعیل حنیه سره وکتل. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه د حماس توندلارې ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د ترکیه د ټی آر ټی تلویزیوني شبکې د راپور له مخې په دې کتنې کې په غزه کې د اوربند پر ټینګښت او د کلابنسوي قلمرو ته د بشري مرستو د رسولو په باب خبرې وسوې. دا کتنه پرون داسې وخت وسو چې د جرمني خبري اژانس پور لمخې د اسرائیل پاوز او پولیسو په لویدیځ غاړه کې د ګډو پوځي عملیاتو پر مهال لږ تر لږه د لاسو وسلوالو د وژلو ادعا وکړه. تر دې مخکې د فلسطین رسنیو او د روغتیا وزارت په دغو عملیاتو کې چې پرون پیل سوي د دوو کسانو د وژل کېدو او اوو نورو د چپې کېدو خبر ورکړی و. د فلسطیني رسنیو د راپور له مخې چې په رسمي ډول تایید سوی نه دی پوجل سو کې د فلسطین د اسلامي جهاد ډلې یو محلي قومندان محمد جابر هم شامل دی. د فلسطین وفا خبری آژانس پرون راپور ورکړی چې د لویدیځ غاړې له کلابندستوي سیمې اطلاعات په اسانۍ نه ترلاسه کیږي ځکه هلته انټرنیټي خدمات ځنډول سوي دي. د اسرائیل د پوځ ویان پرون ویلي چې د تولکرم د بې ځایه سویو په نورو شمس کم کې د وسلوالې نښتې پر مهال اته اسرائیلي سرتیري او د سرحدي پولیسو د خفیه قطعې یو غړی ټپیان سوي دي. د پوځ په وینا د اسرائیل پر ځواکونو د مرمۍ په ډزو او منفجره موادو حمله سوې ده. د اسرائیل د پوځ په وینا په ټوله کې اته مشکوک کسان چې تر تعقیب لاندې وو نیول سوي. منفجره مواد شنډ کړی سوي، ګڼې ودانۍ تلاشي سوي او د منفجره موادو یو کارځای ویجاړ کړی سوی دی. خو فلسطینی رسنیو ادعا کړې چې د اسرائیل پوځ په خپلو عملیاتو کې زیات زیانونه سړکونو د اوبو او برېښنا شبکو ته اړولي، زیات کورونه ویجاړ کړي او یا زیانمن کړي دي. د دواړو لوریو دغه اطلاعات په بې پرې ډول تایید سوي نه دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت په وینا په غزې تړنګه کې د اکتوبر میاشتې له اوومې په روانه جګړه کې د وژل سوو فلسطینیانو شمیر 4940 او د ټپیانو شمیر 6901 ته رسېدلی، هغه شمیر چې خپلواکو سرچینو تایید کړی نه دی. د دغه وزارت په وینا په همدې موده کې بیا په لویدیځه غاړه کې لږ تر لږه 450 فلسطینیان وژل سوي دي. اسرائیل د 1980 میلادي کال د شپږ ورځنۍ جګړې پر مهال د لویدیځې غاړې او ختیځ بیت المقدس کنټرول په لاس کې واخیست. فلسطینیان د دغو سیمو د مالکیت ادعا لري او غواړي ختیځ بیت المقدس یې د راتلونکي دولت پلازمینه وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي په دولتي روغتونونو کې دوی ته د خدماتو د وړاندې کولو په اړه شکایت لري. دوی وایي په دولتي روغتونونو کې یو شمیر ډاکټران بې دلیل ناروغان شخصي روغتونونو ته راجي کوي او دا روغتونونه هم له ناروغانو څخه په بیلابیلو نومونو باندې پیسې اخلي. دوی ادعا کوي چې په بیلابیلو پلمو د ناروغانو ډیر معاینات په بخښنه دوی ادعا کوي چې په بیلابیل پرمو د ناروغانو ډیر معاینات په روغتونون او په روغتونو کې بسری کول هغه لري چې ځینې شخصي روغتونونه یې له ناروغانو د هغوی له پیوازانو پیسې اخلي. خو د یو شمېر شخصي روغتونونو مسؤلین او ډاکټران د ادعا پر ډول سره مدعي دي چې په شخصي روغتونونو کې د ځانګړي موارد پرته دا ډول کارونه نه کیږي. خو له دې وړاندې بیلابیلو ادارو په ځانګړي ډول ملګرو ملتونو هم ویلي چې په افغانستان کې روغتیايي سیستم د زوال پر مخ روان دی او ان څو چوي دی. دوی ویلي چې ډیر خلک روغتي اسانتي او تلاس رسېنه لري او ترڅنګ د تیر په پرتله د خلکو لپاره د روغتي خدماتو د وړاندې کولو بهیر ټکنه شوی او ان په ځینو ځینو کې بيخي نشته. د اړه د بشري حقوقو ځنې نړیوالو بنسټونو لدی دلی د بشري حقوقو د سار سازمان هم یو مفصل راپور خپور کړی و. په افغانستان کې د روغتي سیستم په سقوط او زوال باندې هم اندېښنې خودلوي. تفصیل دې راپور کې.
د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو په دولتي او شخصي روغتونونو کې د درملنې د بهیر پاړه د خپلو تجربو په شریکولو بیلابیلې داوې مطرح کوي. یو شمېر د دولتي روغتونونو یو شمېر ډاکټران تورنوي چې له شخصي روغتونونو سره لاس لري او ناروغان ورتلېږي. د د مزار شریف کا روسیدون کې سید قسم وای چې د ابو علي سینای بلخی دولتي روختون یو ډاکټر د دوی هغه ناروغ چې پښتور کوي تګیدل لوتي شخصي روختون ته راځي کړی و. هغه ازادي رادیو ته وویل
خانمي ګولي ما کې مریض شوه بود بورد
زما د تر د زوی خزانه روغه شوی و ملکی روختون ته مو یو ډخ موږ ته هیڅ پاملرنه و نه کړه. وی ویل افتاب روختون ته مراجعه وکړي هلته مو چې یو ډه پوښو چې پښتورګي تګیل دي هلته درملنه وشوه. هماغه ډاکټر چې درملنه وکړه عملیات یې هم ترسره کړ. بیلا بیلې پلمې کولې چې دلته په دولتي روختون کې تجهیزات نشته بودیجه نشته.
هغه دا وکړه چې په یو شپه کې د ناروغ د عملیات لګښت په ګډون 15000 افغانۍ شخصي روختون ته ورکړی دي. خو د مزار شریف ښار د ابو علي سینای بلخي دولتي روختون سرطبيب میراج الدین فاروقی وایي چې دغه روختون د پښتورګو د پیوند پرته د پښتورګو اړوند ټولو ناروغیو د درملنې وړتیا لري.
موږ د پښتورګو د پیوند پرته د پښتورګو د نورو ټولو ناروغیو درملنه کوو. تر مسانی د پښتورګو په هر لار کې د هر ډول تیژ درملنه د مزار شریف په ملکی روختون کې کېدای شي. موږ دلته د پښتورګو د پیوند پرته څو ډوله درملنه کولای شو. ناروغان نه پوهیږي یا هم راجع نه کوي. ستونزه په دوی کې ده.
د بغلان ولایت او تنوسیدون کې چې اوس د کابل ښار په دشت برچی سیمه کې ژوند کوي حمیدا کوي چې یو شخصي روختون غوښتل پرته لاړتیا هغه عملیات کړي. هغه چې نو غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
دشت برچی کې یو روختون ته ولاړم. د خپل ناروغۍ مې وویل ډیر معاینات یې وکړل ډیرې پیسې مې ولاړې. یوازې یو عملیات یې 40000 کېده. ومې ویل خیر دی پیسې نه لرم. د معایناتو نتیجه مې واخیستله او ولاړم جمهوریت روختون ته چې وړیا عملیات وکړي ځکه دولتي روختون دی. هلته ډاکټر یوه وړه معاینه ترسره کړه. وی ویل ته هیڅ عملیات ته اړتیا نه لري.
د پکتیکا ولایت او تنوسیدونکو هم مرته شکایت لري. هغه هم چې نغوړی نومې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
شخصي شفاخانه خو بایسو چاپاول د پارناستي خراسان درته وایي چې دغه مریض بستري ته ضرورت لري چې باید بستر شي. دولتي شفاخانه دومره زیات بیروبار ده. ډاکټران مسعود ځان مسؤل نه ګڼي. په قصه د مریض کې څوک نه دی.
دا ډول دا وی څو ځلې د خلکو لخوا شوی. خو د ځینو خصوصي روختونونو مسولین دا وی ردوي. د افغان خصوصي روختون مشر ډاکټر عزیز الله امیر وای خلک د روغتي سیستم او د درملنې بهیر په اړه بشپړ معلومات نه لري او دا ډول اداوي کوي. هغه هم دا زیاته کړه
دا سه ګونګ او بدون سند او بدون دلیل او بدون ثبوت اتهامونه او تورونه لګیږي. زه فکر کوم دا په ځای نه دی. دا ټول غلط اتهامونه دي. البته استثناءات خامخا به وجود لري. خامخا به بعض ځای کې انفرادي مشکلات وي. ولې په دغه کچه سي لکه څنګه خلک وایي سي ټولو شخصي شفخانو کې دا سه خیانت کیږي دا ما په فکر درست نه ده.
د داخلي ناروغي متخصص نجيب الله شیرزاد وایي چې د یو شمېر ډاکټرانو لخوا چې په شخصي ماینه خانو کې وي خصوصي روختونونو ته د یو شمېر اړینو معایناتو ترسره کولو لپاره د ناروغانو راجع کول له مسلکي پلوه سم او مناسب کار دی. د نوموړي په ټکو د هغه ناروغانو راجع کول چې پرمختللو تشخیصي معایناتو ته اړتیا نه لري له مسلکي پلوه د طب د اخلاقو خلاف ګڼل کیږي او د هغوی کار باید وڅېړل شي. د شخصي روختونونو د څارنې بهیر او د دغو کسانو د اداو په اړه مو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان نظر وپوښت. خو نوموړي د دغه راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر نړیوالو سازمانونو په څو ځلې په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې ستونزو ته په اشارې سره ویلي چې د افغانستان ملکي روغتونونه په ځینو مواردو کې د متخصصینو تجهیزاتو او بودیجې له کمښت سره مخ دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کوم دغه زه یم. غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېر می دال او کګلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور می دال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو په شلخلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو سلیر وی ساته واره په منځنۍ صفاو لاندو صفو باندې سلیر وی ساته زموږ خبرونه ژوندۍ روان دي. کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې د ویب پاڼې لارې هم واوري په ټولنیزو رسنیو کې هم موږ لزان سره وساري اټس ایکس پاڼه فیسبوک یوټیوب واتس اپ چینل هم اوس پر لیکلې پښتو او دری ژبه باندې الته زموږ همکاران نه وایي دا چې ساسي تر ټلیفون خبر مو خبري موضوعات در رسیدل کې کولای شي چې لاند خبري بولټنونه هم واوري او د خپل دوستانو سره هم شریکولای شي. تاسو هم کولای شي ازادي رادیو ته خپل پیغامونه هم راوستوي. ما غو واتس اپ شمیره چې د ازادي رادیو په بیل هوي ویل خبرونه کې اعلانېږي پاره شمیره باندې موږ ته خپل غږیز پیغامونه د خپل سوز او نورو مسایلو په اړه باندې شاد فکر کوي شریکولای اړین دی او باید رسنی زو مطرحي ازادي رادیو ستای را لګل شي. موږ به ساسو پیغامونه د ازادي رادیو په بیا لاویل خبرونه کې چې سلیروي ساعت دی او ساسو پر خپل ژبو باندې تاسو خبر کو خبرونه په پایل کې یادونه کړي و چې دویمنی مایه کې د لوبو میدان ورزشي خبرونه خبري کې خو